د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواهیم او تاسو ته د لسو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له لسو څخه تر یولسو بجو په دې ګړه کې به موږ تاسو ته بېلابېل رپورټونه نشو. په مختلفو موضوعاتو به مو خبر ساتو، نو هیله ده چې تاسو راسره اوسئ او دا خبرونه راسره تر اخره پورې واورئ. مخکې تر دې چې دغه رپورټونه تاسو وړاندې کړو، راځئ چې خبرونه واورئ. لومړی د خبرونو سرټکی، د قبایلي ضلعو د ویکسینو ورکوونکي د نوکریو پخېدل غواړي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ښځو د ګرانۍ خلاف مظاهره کړې ده. د هند مشهور فلمي اداکار امیتاب بچن په کورونا وایرس اخته شوی. د خبرونو تفصیل، په قبایلي ضلعو کې د حفاظتي ستنو ورکوونکو روغتیا پالو له راتلونکو ویکسینو بایکاټ کړی دی. د دې روغتیا پالو اتحادیې مشر زیر محمد باجوړی د جولای په 18 مشال ریډیو ته وویل چې دوی له 6 ورځو راهیسې له دې عمله په احتجاج دي چې د دوی د تیرو 3 میاشتو تنخواه نه ده ورکړل شوې او نوکری یې نه دی پخې شوې. خو د قبایلي ضلعو د ویکسینو د څانګې مشر ډاکټر نیاز افریدی د جولای په 18 مشال ریډیو ته وویل چې د دې خلکو د تنخواه مسله حل شوې ده او د دندو د پخېدو په اړه یې کار روان دی. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ښځو څانګې د حکومت خلاف مظاهرې کړې او غوښتنې کړې چې ګرانۍ دې کمه کړي. د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو برخو د جولای په 18 شوې دې مظاهرې ته ورغلې وې او دوی تور ولګول چې د تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی او د خلکو ژوند یې نه دی اسانه کړی. خو په قومي اسمبلۍ کې د حکمران تحریک انصاف یو غړي اقبال افریدی مشال رډو سره په خبرو کې دا تور رد کړی او وایي د دا قسمه مظاهرو تر شا سیاسي مقصدونه دي. پر پېښور آرمی پبلک سکول برید کې د وژل شوو ماشومانو د مور پلار فورم وایي حکومت دی د دې پیښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور رسنیو ته ورکړي. د دې فورم یو مشر اډوکیټ فضل خان د جولای په 18 مشال ریډیو ته وویل چې هغو امنیتي کسانو ته دې سزا ورکړل شي چې د غفلت له امله یې دا حمله نه وه ودرېدلې. د عدالتي کمیشن وایي عمران الله خان د جولای په 18 مشال ریډیو ته وویل کمیشن له 1.5 پوځیانو او پولیسو او همداراز له 1 نورو اړوند هغو اړوند خلکو څخه د پښتنو په بنیاد جوړ کړی دا راپور سپریم کورټ ته سپارل دی. په 2014 کال کې شوې دې حملې زموري تحریک طالبان پاکستان منلې و. شپږ وسلوال د برید په محل وژل شوي وو او 15 تنه د برید د پلانولو په تور وروسته پانسي کړل شو. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,30,000 او 1,15 ته رسېدلی. د دې وایرس په اړه شمیرې خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن یعنی د جولای د 12 تر سهاره پورې له دې وایرسه 5,170 خلک مړه شوي خو 1,350,140 کسان ترې رغېدلي دي. بلخوا د جان هاپکنز پوهنتون چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو د کورونا وایرس په اړه شمېرې خپروي د جولای په 12 لیکلي چې په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو شمېر 4,386 دی. 21,115 رغېدلي او 949 تې مړه شوي دي. د هندي فلمونو مشهور اداکار امیتاب بچن او د هغه زوی ابھیشیک بچن په کورونا وایرس اخته شوي دي. وایا کلن امیتاب بچن د جولای په 18 په ټویټر پاڼه لیکلي چې دی په روغتون کې داخل کړل شوی دی. هند تر امریکا او برازیل وروسته د نړۍ دریم نمبر هغه هیواد دی چې د کورونا وایرس ځپلو شمیر پکې دا مهال تر ټولو ډیر دی. د هند صحت وزارت د ویب سایټ تر مخه د جولای تر 12 پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 8,00,000 دی. له دوی څخه 22,130 کسان مړه خو 5,015,315 جوړ شوي دي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کورونا وایرس څخه بچ کېدو لپاره په لومړي ځل ماسک اغوستی. هغه دا کار د جولای په 18 له یو پوځي روغتونه د لیدو په مهال وکړ. پر هغه تنقید شوی و چې د کورونا وایرس د خپرېدو د خطر باوجود په رسمي غونډو او ملاقاتونو کې ماسک نه اغوندي. خو نوموړی پرون وویل چې هیڅکله د ماسک خلاف نه و خو په وینا یې هر شی باید په خپل ځای او وخت کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس په اړه شمېرې خپرونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې په امریکا کې د جولای تر 12 پورې د دې وایرس وهلو شمېر 3.2 میلیونه ته رسېدلی. 9,95,500 رغېدلی دي خو 1,40,000 مړه شوي هم دي. دا تر دې مهاله د مشاهدې لوی خبر. تاسو خبرونه ل مشال ریډیو څخه اورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ تاسو مو هم دا اوسوري درشه اردوونکو لګ مخ کې ما په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله څخه پوښتنه وکړه چې دغلته د کورونا وایرس صورتحال دی غلطه داسې معلومات راکړه
نیشنل کمانډر امپریشن سنټر تر مخه په تیرو څلیر ساعتو کې چې کوم دی هغه 2015 نوي مریضان چې کوم دی هغه کې د دې وایرس تشخیص شوی دی او دغه شان څلور او یا کسان چې کوم دي هغه د دې وایرس له وجې په تیرو څلیر ساعتو کې مړ شوي دي. نو د هغې وروسته په پاکستان کې چې کوم دی مجموعي شمېره 2,30,232 ته رسېدلې ده چې پکې تر ټولو زیات کسان چې کوم دي هغه په سند صوبه کې دي 1,03,840 کسان, بیا په پنجاب کې 8,05,550 دي, خیبر پختونخوا کې د 1,500 نه زیات دي, بلوچستان کې د 11,000 نه زیات دي, گلگت بلتستان کې 1,410, پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی هغه 1,540, او اسلام آباد چې کوم دی په هغه کې 1,500 او تقریبا 4,000 ته چې کوم دی الته کیسونه رسیدلي دي, او مړي چې کوم دی هغه ټول 15,192 ته د شمیره رسیدلې ده, چې پکې تر ټولو زیات شمیر چې کوم دی هغه په پنجاب کې دی. په پنجاب کې د 2,000 نه مړو شمیره چې کوم دی هغه واوړي د بیا سند او خیبر پختونخوا او اسلام آباد او بلوچستان, او تر اوسه د دې وایرس نه چې کوم دی هغه کم کسان چې خشوي دي نو د هغه شمیره 1,05,200 چې کوم دی هغه د دې وایرس نه خشوي دي. نو دا مجموعي شمیره ده خو په تیرو څلیر ساعتو کې چې کوم دی د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر تر مخه 1,211 ټیسټونه چې کوم دی هغه کړل شوی دي, او دا وخت چې کوم فعال مریضان دي یعنی چې کوم د کرونا وایرس نه نو هغه شمیره تقریبا 8,000 چې کوم ده هغه یعنی چې کوم خشوی دي او کوم مړي دي هغه وباسي نو 8,000 کسان چې کوم دي هغه په پاکستان کې د دې وایرس نه هغه ناروغ دي. چې ځینې په هسپتالونو کې دي, بالکل کم شمیر چې کوم دي هغه په هسپتالونو کې, او زیاتره چې نور کوم دي هغه په کورونو کې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې, شننې, تبصرې, خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه, فیسبوک, ټویټر او یوټیوب اوریدای, لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی, او لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل د کورونا وایرس په اړه باندې موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو, او دا رپورټونه نه یوازې په ریډیو کې بلکې په تصویري شکل باندې هم تاسو د فیسبوک او د یوټیوب د مشال ریډیو د یوټیوب د لارې ویډیو هم کتلی شئ د مختلفو رپورټونو. یو رپورټ ته بور شو په قبلي ضلعو کې د حفاظتي ستنو یا د ای پی د پروګرام د کارکوونکو اتحادیې د 13 جولای څخه د شروع کیدونکو پولیو کمپاین بایکاټ اعلان کړی دی, او دوی وایي چې دوی ته تنخواګانې نه ملاویږي په خپل وخت باندې. همداراز ډیر وخت شو چې دوی سره هغه وعده حکومت نه ده پوره کړی چې دوی ته ویلي وو چې د دوی نوکرۍ به پخې کیږي, خو بل خو چارواکي وایي چې دا صحیح خبره نه ده او دوی مذاکرات کړي دي, او د مذاکراتو وروسته دا خبره واضح شوی ده چې د دې خلکو په نوکری او په پخولو باندې کار روان دی, او تنخواګانې هم ورته ورکړل شوې. نور تفصیل به مجید بابر درته وایي.
د قبایلي دلو د حفاظتي ستنو یا ای پی آی ټیکنیشنو اتحادیه وایي چې د 13 جولای نه په یادو سیمو کې د پولیو پر ضد د واکسینو شروع کیدونکو کمپاین د بایکاټ کوي. دوی وایي چې د تیرو شپږ دیرشو ورځو د دوی کارکوونکي په وو واړو قبایلي ضلعو او اف آر کې د تنخواګانو او د دندو باقاعده کولو په اړه په احتجاج دي. تیره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد اتحادیې مشر زیر محمد باجوړي وویل چې د 13 جولای نه یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو پر ضد کمپاین شروع کیږي, خو دوی پریکړه کړې چې برخه پکې نه اخلي.
چې د 13 تاریخ نه شروع کیږي, سبا اتوار دی, بل سبا شروع کیږي. هغې نه مونږ پخپل نه احتجاج کړی دی. 13 یو ایکټیویټي وشول, هغې کې مونږ ایسنه دا اخستې او دې کې مونږ نه اخلو. اوس هلته کې د فول ایکټیویټي شروع کیږي, هغې نه هغې کسان, هغې تقریبا هلته 40 کسان دي, 18 سیستي والا دي, او څه زمونږ ای سی ای ګاوي په نوم باندې دي. نو هغې دواړو ځای احتجاج کړی دی, او هغې د ایم ایس
هیډکوارټر کې چې دی باقاعده ټینټ لګولې دي تقریبا 36 ورځې وشولې او زمونږ دغه احتجاج روان دي. خو دې تر اوسه پورې اکشن وانه خصو زمونږ تر خاګانو مسلم د تر اوسه پورې زمونږ تقریبا درې تن خاګانې وسم پاتې دي. جون تیر شو او مونږ چې دی غسیل دي تر خاګانې چې دی هغه مونږ دې را رکړې کنه 2018 کې ایک پاس شو د کی پی ایس لای نه سم را پروجیکټ کنټریکټ او پروجیکټ ملازمین دي هغه دې ټول ریګولر شي. نو مونږ ورته وایو چې دغه ایک پاس فاټا تم راوغځوي ایک پاټا تا او مونږ هم دغه ملک او دغه یې نسیو.
خو د قبایلی د لول لپاره د ای پی ای مشر ډاکټر نیاز پریدی تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وو چې د دوی تنخواګانې جاری شوې او د دندو د ریګولر یا باقاعده کولو لپاره د صحت د صوبایي سیکرتر سره غونډې روانې دي.
پرون زمونږ شوې سیکرټریان د میټینګ شوې ده دا کوم کسانو چې بایکاټ کولو دي ته د دې تنخواګانو مسله وه هغه پوره شوله هغې ته تنخواګانې میلاو شوې. ریګولرایزیشن کې داسې ده چې کوم سپریم کورټ های کورټ کومه فیصله کړې ده کنه یو زمونږ سره د ویکسینیټر ریګولر هغه پوسټ دي او کوم دا کنټریکټ ولري نو مونږ کوم ریګولر پوسټونه خالي کېږي نو دې کسانو پی مونږ اخلو. د دې سره زمونږ دا خبره شوې ده دوه میاشتې مخکې مومندو کې اته کسان واغېشتل دا تېر هفته کې په خیبر کې درې کسان واغېشتل نو دغه ایشو تقریبا چې څومره زمونږ مکتب په وس کې ده دغه روانه ده دا به اوسې انشاءالله. سوت وزیرستان کې به پوجو کمپین کیږي هغه زما د ای پی ای پروګرام منیجر دی دی الته تلو دوه سره خبره کړم چې زمونږ به اغنی زمونږ تنخاله کې مونږ به احتجاج ختم کو.
په 2002 کال کې په قبایلی ضلعو کې یو سلسله رویا ای ای ویکسینیټران په کنټریکټ باندې اخیستل شوی ول. خو د دوی په خبره د عدالتي پریکړو او د نوي قانون سازۍ باوجود د دوی دندې نه ریګولر کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور په پیښور ارمی پبلک سکول د برید د پلټنو په اړه تحقیقاتي راپورټ په سپریم کورټ کې جمع کړل شوی دی. د کمیشن ویند ویل دی چې دا د درو زرو پاڼو رپورټ دی چې د پوځي چارواکو او پولیسو په ګډون د ځینو نورو اړوند کسانو څخه پکې پوښتنې او تحقیقات شوي دي او په هغې بنیاد باندې جوړ شوی دی. دغه برید په 2014 کال کې شوی و. تقریبا 148 کسان پکې مړه شو چې اکثره یې زده کوونکي وو. په اړه د انیسی اجمل رپورټ اورو.
په پېښور آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن په 3000 پاڼو مشتمل تحقیقاتي رپورټ په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د کمیشن ویاند عمران الله خان د جولای په 11 مشال ریډیو ته ویل چې په سپریم کورټ کې د جولای په 9 وړاندې کړل شوی دا پلټنیز رپورټ د یو سل یو کسانو او د شاوخوا 130 پوځیانو، پولیسو او د نورو چارواکو د بیانونو پر اساس جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا د سپریم کورټ اختیار دی چې د تحقیقاتي رپورټ جزئیات په ډاګه کوي او کنه.
No, so the disclosure ji, because we were not competent, the Supreme Court is the only competent body ji aga da disclose ki o khalko te hui kane ji unka ko because we were assigned a specific task commission aga task okay aur bya ki kum seal report aga Supreme Court to work ji ji ki 101 aggrieved people who just statement record survey they or that around 31 32 army senior officers, police officers, bureaucracy, so aga time ke at the hands of affairs aga toll examination hui.
The 2014 kal de December pash pada sama pa pekhawar army public school pa brit ki dawajal shwo aw zakhmi shwo ma shumano pa mendo plaruno mushtamil tanzim shuhda forum wai pa de waslawal brit ki yosal atasal waqt kasan wajal shwo che pa ke ziyatar asta kawun ki wo. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې باید دوی ته د تحقیقاتي رپورټ جزئیات په ډاګه کړل شي.
اگر هم دا ټولې خبرې کوم د سپریم کورټ ته د سربو
مهر رپورٹ لاړو، نو دا خو مونږ غوښتنه کلم نه وه چې بس رپورټ یې سیل بند شي او بس خالی دې ولیدلی شي. مونږ غوښتنه بنیادي مخکې هم دا وه، اوس هم دا ده، کم کم خلک چې په کم کم ځای کې په دې واقع کې ملوث و، د چا غفلت و، د چا خپله ذمواري نه وه پوره کړې، هغه خلکو ته دې قرار واقعي سزا ورکړي. کورونا مخکې دې دا کمیشن پبلش شي، عوامو ته دې پته ولګي، مونږ ته دې پته ولګي چې دې کې چا څوک ذموار ګرځول شوي دي د دې واقعې که نه.
د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ وای د آرمی پبلک سکول د پیښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر پخانی چیف جسټس میا ثاقب نثار د 2013 کال په مئی کې کړی و، خو د فضل خان ایڈوکیټ په خبره دا د هغه کال په اکتوبر میاشت کې جوړ شو. نوموړی زیاتوي چې دوی په ګڼو کسانو د مشتمل کمیشن غوښتنه کړې وه، خو دا یو کسیزه کمیشن دی. خبریال شمیم شاهد بیا وایي په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د ځینو پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه جوړ شوی دي، خو څه نتیجې مخه ته نه دی راغلي.
په شمالي وزیرستان کې قبایلي صحافي مړو په 2006 کې حیات الله داغه د پارم دغه شان د پېښور هاي کورټ یو کمیشن جوړ شو، تر اوسه پورې هغه رپورټ چې کوم دی هغه بند پروت دی. اوس دا هغه رور چې کوم دی هغه عدالت ته تللی دی، او هغه ویلي دي عدالت نه غوښتنه کړې ده چې تاسو دا رپورټ پبلک کړئ، خو عدالت تر اوسه پورې په دې باندې څه فیصله نه ده کړې. دغه شان نور واړه واړه غټ چې کوم کمیشن جوړ شوي دي، نو د هغې زیات چې کوم تحقیقاتي رپورټونه دي هغه د عوامو نه پټ ساتلي شوي دي. زه د عوامو چې دا اوس کوم کمیشن رپورټ تللی دی، زما هم دا خیال دی چې سپریم کورټ آف پاکستان به دا زما ته نه ښکاري چې دا به شایع کړي، ځکه چې په دې کې خبرې داسې دي چې په هغې کې په حکومتي چارواکو په حکومتي ادارو باندې ډېر زیات ټکونه دي.
په آرمی پبلک سکول برید کې د زیاتره وژل شوو ماشومانو میندې پلرونه شکایت کوي چې د برید 5.5 کاله وشول، خو تر اوسه ورته انصاف نه دی ترلاسه شوی. په دې او د کمیشن په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې، خو بریالي نه شو. البته په آرمی پبلک سکول د برید وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مشرولې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ. د دې ترڅنګ په هیواد کې د 500 لسزا بندیز پورته کړ، او د 2015 کال په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل. تیر کال د دسمبر په 14 د پوځ مشر قمر جاوید باجوا ویلي وو پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو 500 وسلوالو ته د پوځي عدالتونو له لارې پانسي ورکړې ده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریده. عوامي نېشنل ګوند ښځو پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د خوراکي شیانو، دوایانو او د روزمره استعمال د نورو توکو د نرخونو د زیاتېدو خلاف مظاهره وکړه. دوی د تحریک انصاف حکومت په ناکامۍ تورن کړه. وی ویل چې د خلکو ژوند د اسانولو په ځای د هغوی د اقتصاد د خرابولو په ترڅ کې مشکله کړې ده. حکومتي چارواکي دا نه مني او وایي د سیاسي ګوندونو دا رقم مظاهرې چې دي دا د سیاسي مقصدونو لپاره دي. په اړه یې د غلام غوث رپورټ ورو.
د بیلابیلو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد دا احتجاجي لاریون د عوامي نېشنل ګوند د ښځو د څانګې لخوا د پېښور پریس کلب مخې ته ترسره شو. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا ویاندی او په صوبایي اسمبلۍ کې د یاد ګوند غړي سمر هارون بیلور مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شایانو، دوایانو او د انساني استعمال د نورو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد دوی د احتجاجي لاریون ترسره کړو.
نن زمونږ خويندې په خپل په سړک باندې وتی دي او غي ویلي دي چې د حکومت خلاف هر چوک باندې او هر سړک باندې د عوامي نېشنل پارټي ویمنز وینګ به اوس احتجاج کوي. یو عام انسان خپل حلال رزق سره اوس د ملک کې ټایم نشي تیرولې، نو ځکه دا زمونږ خويندې نن په خپل روډ باندې وتی دي.
د پیښور د بډبیری کلیوالي سیمې نه دې لاریون ته راغلي څو ښځو د ګرانۍ له وجې هغوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل.
مونږ د بډبیری نه راغلي یو او منګی خو دومره درو چې د حد نصیب وه. ټماټر په 100 روپۍ کیلو شو، پیاز چې کم دی 13 روپۍ کیلو شو، توړه په 1200 روپۍ باندې شوه، لکه مثلا د غوړو لوټه په 1200 شوه. بس لکه د خوراک چې کم شیز لري که نه، هغه هر څه دومره ګران شو که نه چې مونږ غریب خلی نه کې نشو اخیستی.
د عوامی نیشنل ګوند لخوا د ترسره شوی د احتجاج پر ردعمل کې په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې د هغوی حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې ګرانی راکمه کړي.
یادی احتجاجونه دی دا د عوامو د پاره نه، دا د کرسۍ د پاره دی. حکومت 100% کوشش دی چې مهنګۍ کمه شي، د روزوارانه استعمال شي نشو. په دې باندې موږ پوښت کوو چې دا بالکل چې کوم دی، د دې ریټونه کم کو، مهنګۍ کمه کو. انشاءالله موږ دا څه چې کوو د عوامو د پاره کوو، د ملک د پاره کوو. اول ملک د قرضونه چې کوم دی خلاصول دي.
د عوامی نیشنل ګوند د احتجاجي لاریون نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د روان مالي کال د بجټ اجلاس پر مهال هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ په لړ کې د حزبي اختلاف ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې، او تر دې وړاندې د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو لخوا هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي لاریونونه ترسره شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګړېدو وروسته هلته اوس قبایلی ضلعو ته صوبایي اسمبلی لپاره منتخبو شو غړو په سپارښتنه پرمختیایي کارونه ترسره کیږي، او ځینو کسانو ته چې هلته سیاستوال دي هغوی ته پیسې هم ورکړل شوي دي. په دې باندې په مخکې وختونو کې، په تیرو وختونو کې، د اپوزیشن ګوند سیاستوال دا نیوکه کړې وه چې حکومت خپلو نمایندګانو ته چې هغه د تحریک انصاف د حکومت سره تعلق لري یا د اتحادیانې دي هغوی ته پیسې ورکوي، خو اپوزیشن سیاستوال چې کوم د قبایلي سیمو دي هغوی ته پیسې نه ورکوي د ترقیتي کارونو لپاره. اوس په کې یو بله مسله دا راپیدا شوې ده چې دلته ځایي خلک وایي چې کم خلکو ته پیسې ورکړل شوې دي هغوی کارونه نه دي کړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وایي په اول ځل د صوبایي اسمبلۍ غړو په وینا هم په کلني پرمختیایي پروګرام کې یو شمیر منصوبې شامل کړل شوې دي. د خیبر ضلع 115 حلقې یعنی لنډي کوتل، شلمان او ملاګورو نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر پردی مشال ریډیو ته وایي په لومړۍ مرحله کې حلقې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ منظور شوي، او هلته به پرې باندې څلیرشت منصوبې سرته رسوي. په دې کې سرکونه، د پاکو اوبو سکیمونه، ټیوبویلونه او نالۍ کوڅې پخول شامل دي.
د 21 نه واخله د 24 مختلف سکیمز چې هغه تقریبا د 70 لک نه واخله ته 1.25 کروڑ پرې یو سکیم دی، الحمدلله دا وشو. اوس په دا روانه اے آئی پی کې، اے آئی پی مطلب دا چې ایکسلریټډ امپلیمنٹیشن پروگرام کې ان شاء الله تعالی چې کوم دی په دغه کې به مختلف مونږ پروپوزل زری کړی دي. هغه علاقې چې کوم کې د اوبو تکلیف وي ان شاء الله تعالی مونږ خپل پروپوزل جمع کړی دي. ان شاء الله تعالی هغه به ان شاء الله په میرا باندې سره هغه به سوالف شي.
د خیبر یو فعال جهاد شاه اپریدی وای داسې وادي وشي منصوبې اعلان شي خو بیا پرې عمل نه کیږي. اوس هم په سیمه کې د اوبو سخت ستونزه ده.
علاقه کې د اوبو ډیره سخته تکلیف او ستونزه ده چې زمونږ چې کومې زنانه خویندې مورانې دي هغه په کیلومتر په سفر کوي په اوبو پسې، هغه یو په ډیر سخت تکلیف سره هغه اوبو راوړي په منګو او په دیګو کې چې په کیلومترو سفر پسې کوي. دوی دا خبرې کوي چې موږ به دغه شی نه وکړو، دغه شی نه وکړو. نو بیا هغه منصوبې چې دوی کومې اعلان کړې وي بالکل د دوی داسې هېرېږي چې لکه دوی سره د دغې حلقې او د وطن وینه داسې هېرېږي. دوی مخکیم دا لنډی خانې چې کوم سکیم شوی وو نو هغه اوس تر اوسه پورې خپل سر ته ونه رسېدو. دوی د دوه نیم کاله وشول دومره یو میگا پروجیکټ ما په خپل ایجنسی کې ونه کتو.
د خیبر ضلع یو بل فعال او په فاټا اصلاحاتو نظر لرونکی ترابلی پردی وایي چې تر څو این ایف سی ایوارډ نه قبایلي ضلعو ته برخه نه وي ورکړل شوې او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت اعلان کړل شوی لس کلن پرمختیایي پلان باندې عمل نه وي شوی نو ممکنه نه ده چې قبایلي ضلعو کې د خلکو په ژوند کې کوم لوی بدلون راشي.
چې صوبې ته اوسه پورې په امنه راضي نه دي چې هغه راضي نشول نو دا کمزونه مونږ لرو کوي کاغذونه کې اوس هم دلته میټینګونه کېږي اوس رشنه بغونر ته ښایي خو هلته خو مونږ ښیلې ور خبر یو چې کومه پورې نفسي فیصله ونه شي فاټېله سو ارب روپۍ او باندې دا راځو نشي د کمزونه به مونږ له فنډ روکي ته اوسه پورې دا شایي په مایوسي کې دی چې ارت به تاسو ته ملو شي حالانکه سشتانه.
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وایي په جمرود بای پاس سړک باندې کار روان دی او دې لپاره شپږ سوه نه نوي میلیونه روپۍ بیل کړل شوي. دوی وایي شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو یوې لویې منصوبې فیزیبلټي لپاره 15 میلیونه روپۍ ورکړل شوي. دې منصوبې لاندې به په شلمان کې د کابل سیند نه د اوبو لوی کنکشن راولي او لنډ کوتل کې به ترې د اوبو ستونزه هوار شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. که د مشال ریډیو خبر رپورټونو متعقب کړی اوریدی مو نو تاسو ته معلومه ای چې پاکستان د اف اے ٹی ایف یا د هغه د پنړۍ کې د پیسو د څارنې چې کومه نړیواله اداره ده دا هغې د خونه په خړ لیست کې اچول شوی دی. دغه لیست کې خلک شاملېږي، هغه ملکونه شاملېږي چې هغوی د ناقانونه پیسو همدارس د منی لانډرینګ او د ترهګرو چې کوم مالي سرچینې دي د هغې د مخنیوي دپاره ډېر څه نه یې کړي. پاکستان په دغه لیست کې دی او د دې نه د وتو دپاره ورته دغه ادارې اف اے ٹی ایف ویش اکشن پلان ور کړی وو چې اوس پاکستان وایي 44 یې عملي کړي دي. په دې اړه د ګلای از رپورټ اورو.
د خزانې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ وای د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف د ویشتو نکاتو اکشن پلان کې 44 عملي کړي او په 43 کې پرمختګ روان دی. د خزانې وزارت د جولای پر 11 په بیان کې ویلي دي چې پاکستان د نړیوالې ورورولۍ یو ذمہ غړی هیواد دی او په دې تناظر کې د اف اے ٹی ایف اکشن پلان ژر تر ژره عملي کولو لپاره یې اقدامات یقیني کړي. په بیان کې ویل شوي چې د خزانې صلاحکار حفیظ شیخ نړیوالې غونډې ته په وینا کې دا هم ویل چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي ترڅنګ ګڼ اقدامات پورته کړي او عملي کړي دي. اف اے ٹی ایف د فروری پر 21 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جولای پر 11 مشال اړی ته ویل چې پاکستان د اف اے ٹی ایف د ویشتو نکاتو عملي کولو لپاره د پام وړ اقدامات نه دي پورته کړي.
د عدالتونو قیام چې دی، د قوانین جوړول، یعنی چې هغه ترهګري چې ده د هغه کس سړی ونیول شي، یا یو ډپارټمنټ ته مثلا پولیس ته اختیارات ورکولي چې ترهګر چې کوم ځای دی نو هغه به نیسي څنګه هغې کې اختیارات، هغې کې خودي پرمختګ کړی دی او هغې دپاره نوټیفیکیشن هم ایستي دي، خو په میدان کار نه دی شوی. میدان باندې کار دا چې د پولیس هغه سره ټریننګ نه دی شوی. عدالت ته مقدمه راشي د ترهګرو خلاف نو هغې کې د وکیلان نه دي تیار کړي، ججان نه دي تیار کړي، انویسټیګیشن سیستم چې دی ترهګرو د نیو هغه هم نه دي تیار کړی، بل مانیټرنګ سیستم چې دی هغه هم صحیح تیار لري. دی وایي چې موږ 44 ځایونو کې کار کړی دی او په 42 کې نه دی کړی. 44 هغه دي چې قوانین جوړولو، اختیار ورکولو، دا مختلف نوټیفیکیشن دې باره کې سلو هغه کړی دی، هغه هغې ته دی وایي موږ 44 کړه کړي دي. نو د 44 کې هم دی یو یو کار کړی دی.
پیرس مشت ادارې اف اے ٹی ایف د 2000 کال د فروری په غونډه کې دا هم ویلي ول چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا، د ترهګرۍ تمویل او د پیسو مینځلو یا منی لانډرینګ په اړه په یو شمیر برخو کې پرمختګ کړی دی، خو په عین حال کې نړیوال ادارې پر اسلام آباد غږ کړی و که د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد یې کاروایی وکړي، چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالي اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شامل دي شي. خو اکرام موتی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان به له خړ لسټه لري شي. بلخوا په پېښور کې اقتصاد پوه ډاکټر صمد د جولای پر 11 مشال اړو ته ویل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف له خړ لسټه وتل ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې د هیواد اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي.
تاسو کله یو ملک تصویر او یو ایمیج کلیئر نه کنه بار دنیا ته، نو هغه اکثر په یاره کوي. زمونږ د ملک نن سبا چې کوم د فاینانشل اړخ ته، نو هغه جتا صفته د اوورال د کووډ د وجه هم او دینه مخ کی هم حالات دي خراب روان دي. نو او چې پاسه مونږ باندې دی باندې لکه پرابلم دي، دا کې دي چې مونږ باندې نو ټینشن لګی دي، مونږ باندې پابندای لګی دي، شي په ټریډ په اړه باندې، په نور اړه باندې، هغه څنګه مونږ باندې نور لګی دي چې زمونږ بیا دوباره چې کوم دی دې سره سره به نور هم د اکانومي حالات خراب. نو د ټینشن دي دغه نقصان به مونږ تراشي که مونږ دا ټول نکات چې کوم دی ښه صحیح طریقې سره برابر نه کړلو، چې زمونږ ملک هم نقصان نه رسي او چې دغه کوم ریزن دی چې یاره تاسو چې کوم دی نو دا هونډي شو بله شو دې وجه باندې شتګردی دي، بل مسایل دي، هغه اقدامات هم پوره شي او زمونږ د ملک اکنامکس هم خراب نه شي.
ایف ای ټی ایف په فروری میاشت کې پاکستان د سار په خړ لیست کې د ساتلو فیصله کړې وه، چې د فروری پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوو قضیو کې مجرم وګرځو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسله والې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو پلانونو تور دی، چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان د لګیدلو تورونو انکار کوي، خو ځینې کارپوهان خوشبین دي چې پاکستان به د سار له خړ لیست څخه ویستل شي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال تایر شیرانی د جولای پر 11 مشال اړو ته ویل چې پاکستان د نړیوالې ادارې اکشن پلان په نکاتو عمل کړي او په تور لیست کې یې د اچولو امکانات نشته.
د پاکستان برایت چانسز دي چې هغه به د ګری لیست نه ووځي او د بلیک لیست د پاکستان امکانات بالکل نشته. او جون کې به دا کوم سی میټنګ وو هغه نه وسو د ایف ای ټی ایف د کورونا د وجه، او امکان دا دی چې مطلب دی چې آئنده مطلب یو څو میاشتو کې به د ایف ای ټی ایف اجلاس وسي او د پاکستان حوالے سره به فیصله وسي. لیکن حکومت پاکستان ډېر سیریسلی خاص کر د پی ٹی آئی گورنمنٹ چې دی دا سیریسلی دا ایف ای ٹی ایف کې لګیا دی. پاکستان سیکریټریټ او ایف ای ٹی ایف جوړ کړ هغه سره حواله اگر نه علاوه
ایف ای ٹی ایف په 1909 اتیم کال کې جوړ شوی اداره ده چې 9 دیش هیوادونه یې غړي دي، چې اوس مهال یې مشري چین کوي. د ایف ای ٹی ایف په پانی تر مخه په اگست میاشت کې 2 غونډې لري.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
سلامونه، زه احساس خان یم. نن مو هم تکړه هنرمند سرفراز خان میلمه دی. سرفراز خان له ډېرې مودې سندرې وایي او خدای ورته ډېر ښکلی غاړه ورکړې. د پښتنو هنرمندانو منځ کې او د پښتو موسیقۍ کې یې ځان ته یو ځانګړی ځای جوړ کړی. زما په خیال چې په نړۍ کې هر ځای کې پښتانه اوسیږي، نو د سرفراز له نوم او هنر سره به خامخا بلدتیا لري، ځکه چې خورا ډیر مینوال لري. نو د سرفراز خان سره به د دوی د ژوند او هنر په اړه خبرې کوم. تاسې را سره اوسئ. سرفراز خان سلامونه می قبول کړی او ډیره ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ.
اساق جان یو جهان مننه ستاسو او د مشال ریډیو کم ملګری دي دوستان دي ستاسو نه یو نړۍ مننه او یو جهان مننه خوشاله آباد اوسې
مننه کور مو ودان. سرفراز خان نن سبا ټول نړۍ کې د کورونا او باد او ټول کاروبارونه ترې متاثر دي اغیزمن شوي، ستاسو میوزیک ترې څومره اغیزمن شوی؟
اسحاق جان زه به درته دا ووایم چې د شروعات نه کله دغه وبا پیلو شو زمونږ تر هیواد پورې وطن پورې خبر راورسېدو، نو د هغه شروعات نه پہله د ټولو نمخ کې چې دی په دغه شادی حالونو باندې پابندی راغه هغه بند شول. هغه نو د هغې سره بالکل سمه موسیقي چې ده هغه بند شو. هغه بلکې زه به دا ووایم چې زما په دغه شپو کې شپږته کنسرټونو پروګرامونو مختلف ځایونو کې نو هغه هم متاثر شول، لکه هغه کینسل شول او تر اوسه پورې هغه شادی حالونه هم بند دي، سیستم ټول بند دی. نو تر اوسه پورې دغه د موسیقۍ چې څومره خلک دي ملګري دي دوستان دي نو دې ته ډېر زیات زیان ورسېدو لا لګیا دي، لا اوسه پورې هر څه بند دي.
ښه، نو په دغه وخت کې چې تاسو د کور نه وتلی هم نه شوئ او په کور کې په یو حساب سره قرنټین وي، نو څه به مو کول؟ په څه کارونو کې اخته وئ چې آرام به مو کول؟ کنه څه موزیک، څه اکټیویټي، ځان سره کم کمپوزونه وغیره مو جوړول؟
اکساجان داسې ده ګران چې مونږ خو بس هارمونیم را سره پرته یي که دلته کې که زما خپل روم دی هلته کې هم را سره یي، په دفتر کې هم را سره یي هارمونیم. نو به د دغه هارمونیم سره مشغول وو او هغه ریهرسل به م کولو، داسې څه نوي کمپوزونه څه شی به مخې له راتلل، نو بس په هغې کې لا مشغول وو. په هغې باندې خپله مشغولتیا هم برابره کړې ده اوس له خوشو. هغه سمارټ لاکډاون چې و نو هغه لږ شو ختم شوی دی. بهر داسې بازارونو له خلکو اوس راوځي، هغه ډېر کم زور و نو هغه ختم شوی دی او خلکو اوس راوځي بازارونو له، نو زه پکې هم راځم. داسې ملګري ملګري دوستان مینه لري او د ناستې خواهش هم لري، نو کینو سره په دغه موسیقۍ بس دغه خبرې کوو، په میوزیک باندې خبرې کوو لګیا یو.
ښه سرفراز خان، زه چې ګورم تاسو ډېر ورکوټوالي نه سندرې ویل، کدا تاسو واضح کړی چې څو کلن وي چې موسیقۍ ډګر کې مو خپه کې خو؟
زه خو به دومره ووایم چې دا خو راته داسې پته نشته چې زه به د څورو عمرومه چې زما د موسیقۍ سره شوق پیدا شوی دی، خو زه د موسیقۍ د یو کورنۍ سره تعلق لرم چې زما بابا په خپل وخت باندې میوزیک کولو، سندرې ویلي، هارمونیم یې غږوله. نو به داسې د بچپن نه زما هم شوق و د موسیقۍ څخه، او بیا پکې دغه ورو ورو د موسیقۍ ته راغلم او موسیقي مې یادولو تر اوسه پورې لګیا یو یادو. نو زه داسې وګڼه چې داسې پنځلس کلن شپاړس کلن به وي چې زما د موسیقۍ سره دغه لګښت راغلی دی او شوق مې پیدا شوی دی.
بیا داسې وخت شي چې سړی سندرې خو وایي، خو یوه سندره سړی د سړی پہچان جوړ شي، یعنې پیژندګلوي جوړ شي. ستاسې هغه کومه سندره وه چې ستاسې نوم پکې وتو او سرفراز هر چا وپېژندلو؟
نو ګران ما خو د بچپن نه سندرې ویلې. بیا داسې وشوه چې ړومبی کله ما سندره ویله په پاکستان ټلویژن پېښور څانګې لخوا، نو دلته ما زه خپله خوشقسمتي وګڼم، خوشبختي به وګڼم چې زما څخه ملګري داسې استادان راغلل، ماس خان استاد، صاحب ګل استاد، د هغې یو کمپوزیشن ما دپاره جوړ کړو، د خیبر افریدي صاحب یو کلام و، جبه چې تا په بله واړوله خبره ما په بله واړوله، نو دغه غزل ما په پی ټي وی ریکارډ کو. بیا داسې ملګرو خوښ کړو، بیا د دوی دغې نه سندرې نه د دې غزل نه بیا سلسله شروع شوه، مخ په وړاندې روانه وه. بیا پکې د کیسټ له راغله خبره، بیا داسې سندرې مشهورې شوې پکې، نورې مخې ته راغللې لکه آخر زړه دی کنه یو غزل د فلسفان عابد ما ویلې و، کافی مشهور شوی و سپوری خلک اوري، په ځان مې شک شي چې مین دی کما، او دا د عابد صاحب و د عزیز مانیروال مې څه شعرونه مې ویلو، تا پسې مې ډېر جړلی دي جانانه، سترغلی مې پړسېدلی دي جانانه. نو وخت په وخت داسې کوشش مو کړی دی، بیا به پکې خلکو بعضې سندرې به پکې ډېرې زیاتې خلکو خوښې کړي.
نو دغه سندرې خو تاسې ډېرې ویلې، داسې شمېره درته معلومه ده چې څومره البمونه یا څومره سندرې به مو تر اوسه ویلې وي؟
ګران د سندرو داسې شمېر خو ما نه دی کړی، بلا ډېرې سندرې مو سب کړې ریکارډ مو کې، خو البمونه چې ونو تقریبا داسې دیر شو نونی ستر سلویختو پینزه سلویختو پوری داسی البمون راغلی، بیا پتسو که اگا سیریل نمبر پکی هم داغا دکانداران چکم پروڈکشن والو دی پکی اگا سیریل نمبر داسی بدل کردی، چر تب مونگا لائف پروگرام کردی داغا کیسٹ پی پکی ریلیس کو داغی پا وجب اگا سیریل نمبر اگی ور لخپل ور کرلو داسی سب پینزه پنزو پوری اگا البمون ور سیدل، خو په دې کې به ای داسې سلویختو پورې درې سلویختو پورې دا البومونه به ریکارډ شوي زما.
نو اوس تاسو سره هلته موجود کوم د موسیقۍ آله هارمونیم یا څه شته چې یو ښکلی غوندې زمزمه د خپلو مینهوالو ته وکړي؟ واہ واہ واہ، ډیر زبردست، ډیر خوند وکړو. سرفراز صاحب دا راته وای چې نن سبا خو د فلمونو ته هم ډیر خلک هنرمندانو سندرې ویلې، نو تاسو هم فلمونو ته سندرې ویلې کنه بس صرف البمونو کې مو خپل سندرې ریکارډ کړي؟
هم مخکې به داسې وروره چې د فلم د پاره به دوی زما د البم سندره به راواغسته، هغه به واچول په فلم کې. بیا لاہور تلاڑ ما لاہور کی دا فلم سندری ما سب کی ریکارڈ میں کڑی، زما خیال چھ دا ماسٹرز کمپوزیشن ہو یو فلم دو دریو کی داس یو شولا، بیا اوس چھکم فلمون رازی نو داس سملگرو مجبور کڑما غید پار می ریکارڈنگ کو دا فلم دا پارا، نو رازی فلم کے سندر شتا.
نو دغه تاسو چې ویل چې البم نه دوی سندره راواخلی، دوی بیا دغه پیمنٹ یا پیسې درکې کنه بس په خپل سره راواخلی او خپل فلم کې ریکارډ کی؟
ساجان دا دی بمدا سی راغسته سندره چې ایون ته پوس په هم نه کولو، بیا چې دینو سملګری داسې و چې غی زما به اجازه ته داسې سندره راغستې و، د فلم زما همدغه سندره راغستې و، دا عابد سی په جدای په دردی کې ایون دا فلم نوم خیر زړه ده کنه، دا فلم نوم بیا غی باندې ما کیس وکړلو، خو بیا دلته د پښتنو هغه سیستم دی، هغه جرګه سیستم دی، زیل راشی او سړی نو بیا په هغه وجه باندې هغه کیسه میسه هغه کیس چې ما واپس واغستو، خو بیا ما ورته ویل چې لکه زما سندره به بیا داسې نه اچوئ په فلم کې، که کله تاسو فلم کې اچوئ نو تاسو به ماته کال کوئ، زه به دوباره ریکارډ کوم، د هغې چې څه چارجز وي هغه به هم کیږي او هغه دوباره به مونږ ریکارډ کوو د فلم دپاره. نو په هغې باندې بیا دې متفق شول زما سره، بیا زما سندره داسې زما به اجازه ته نه واچولي.
دا خو موخه کار کړی، ځکه چې دوی ما ډېر کسان داسې لیدلي چې سندره راواخلي فلم کې، او فلم خو کمرشل شی دی کنه، نو هغې باندې دوی پیسې ګټي. یو هنرمند هم په یو سندرې باندې ډېر خرچې کوي، مصرفونه کوي، کم از کم د دوی هغه خرچه خو دې باید ورکړي. دا ډېر غلط کار دی چې دوی سندره راواخلي او بس نه شریکي. بهرحال سرفراز خان، لکه څنګه چې تاسو وویل چې ډېرې مودې نه تاسو 15 کلنۍ نه مو سندرې شروع کړي، خو خو به دغه سیکوینس میوزیک نه وو، نو دغه مو فکر کړی نن سبا یو په دې سیکوینس میوزیک باندې ډېر نیوکه کوي چې داسې یو کمپیوټر دی، یو کس ناست دی او بس ټول شی همدا کوي. تاسو په حق کې کنه بس ما بخوالي موسیقي خو
داسې وروره چې د وخت سره نویوالی راځي په موسیقۍ کې، جدت راځي، نویوالی راځي په هر څه کې، نویوالی راځي. نو زبر سره اتفاق لرمه دا غمخ کی موسیقی زان لا یو خوند او زان لا خوند داس یو گرانه چې کتو ګوري هغه به ل 75 تنان میوزیشن هغه به په یوزه به یو البم شروع ډیرو بخا البم به شروع پغه کې به یو لس سندری مونږه صف کولی ریکارډ کولی بمو. نو هغه ټول استادان مشران هغه بناستو ډیر زیات مزه به کوله، ډیر زیات خوند به کوله، او داس یو دغه استادانو یو لاس په هم په کمپوزیشن کې په میوزیک کې نو یو خوند به مزه به لس سندری به مارکیټ ته راغلی. په لس سندرو کې به ظاهر خبره ده چې یو سندره دوه به هیټ کېده په کې هغه البم په نو د ټولو کار روزګار روانو. اوس چې دغه یو ریکارډینګ والا چې کوم کس دی نو هغه کمپوزر هم دی، هغه میوزیک ارینجر هم دی، هغه رباب هم پکې خپل هغه کې داسې عجیبه غونده سیستم دی. نو یو کس له خبره راغلی ده نو څه ملګري داسې دي، څه دوستان داسې دي چې هغه غواړي چې زه د موسیقي خم موسیقي دی او کومه لګیا دي کار کوي. نو زبا خو هم داسې ډېرې سندرې نه راځي، زه خپله په هغه سندرغاړو کې یم چې سندرې مې لګې لګې راځي، خو زما چې څومره پوهه ده او څومره کوشش کومه نو زه وایم چې یو سندره دي خو د معیار سندره دي داسې، یا د هغې میوزیک دی داسې ښه وي د نورو نه دې لږ مختلف وي چې داسې نه لکه عام چې کوم ریکارډینګ دی. نو زه داسې نه کوم، کوشش کومه چې څوره زما وس کېږي چې ښه ریکارډینګ وکړم او ښه شاعري ووایم.
نو دغه وجه ده چې سرفراز صاحب چې دغه ډېر غږون کې چې کوم دي دغه سازیان په یو حساب چې ورته وای دوی وی مونږ بیروزګار شیو د دغه سیکونس میوزیک له وجه، ځکه چې پخوا به یو کیسټ کې به دوی ډیر کار کولو پیسې به ګټل و یا غشه اوس نشته. یعنی دا اوس پرختیا هم دغه سده کنه دوی هم کولای شي په دغه سیکونس میوزیک کې هم برخه واخلي.
په دې کې درته ګرانه چې ما څنګه خبره درته وکړه چې په دې کې یو څو تنان دي چې هغه داسې کار کوي چې هغه معیاري کار کوي، هغه غواړي چې رباب پہ هم پکې میک شي په دې گانا کې، تبلی چې کوم ځای وي یا چرت کې پکاري نو تبلا هم پکې میکس کوي، داسې رباب شو، کلانټ شو، فلوټ شو، موږ چې ورته شپېلې وایو بانسری نو دغه پکې مکس کوي، هارمونیم هم پکې مکس کوي. خو دا تا چې څنګه وویل چې هغه خلق نو ما درته وویل چې لکه موږ سره به په یو کې سټ کې بل سپینزلس میوزیشن بناستو، نو هغه سپینزلس میوزیشن بالکل چې کله نه دا سیکوینس میوزیک شروع شوه دی هغه به روزګار شوی دی او دا غي هغه سیستم چې دی هغه خراب شوی دی، هغه ریکارډینګ نشته دی. اوس به دغه یو کیبورډ والا دی چې کوم سړی دا سټوډیو د چا ده نو دا کیبورډ هم هغه یو دا هر څه دی خپل کوي.
خو سرفراز خان لکه اوس دغه تاسې به واخلو، تاسې چې څومره شهرت لرئ، څومره نوم لرئ، که دغه اوس په دې په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې وي نو یو کس به میلیونر شي، که میلیونر نه شي نو لکپتی خو خامخا وي. دا بیا داسې ولې ده چې زمونږ پښتانه چې بیا هنرمندان اکثر جړا او فریاد کوي چې ژوند مو ډېر خراب دی، دا ولې دغسې دی؟
سر جان عجیبه غونده تپوس تیرانه وکړو، داسې نه چې زما دغه کوم هنرمندان ملګري دي اگر نه خفه شي. خو یو ځل مخکې ما دغه خبره کړې ده په معاشره کې به جون داسې تیرې چې ته به راتلونکي وخت هم ګورې چې زما جون کم طرف ته روان دی، په ما سبا سره روان دي. نو چې کله ما خو یو ځل دوه درې داسې دا خبره کړې ده د خپلو داسې مشرانو سره چې کوم دغه چا به داسې فریاد به وکړلو نو زه به خفه شوم. نو اکساجانا چې کله ستا دا وخت د پیک ته ستا خلک دی پیجنې، خلک ته اوري، ستا هنر خو خي، ستا فن خو خي، نو په دغه وخت کې باید چې ته خپل پیسې سیف کې او ته ځان ته یو روزګار هم ور سره روان کې، سره د موسیقي سره سره بچو لپاره یو روزګار روان کې، په بچو تعلیمونو کې. نو په دغه وخت کې زمونږ سندرغاړي ملګری چې دی نو پته نه لګی چې دی ولې داسې عجیبه سوچونه لري، بدی د عمره د وخت هغه سوچ وی چې زما به ژوند داسې ټول عمر داسې. خو کته ګورې نو زموږ په پښتنو کې ډېر لوی لوی سندرغاړي هغه لاړل، هغه هغه ژوند چې دی نو بس کم وخت د پیک وی، د ځواني وی، د آواز وی، نو هغه وخت ټیک شو. خو په هغه وخت کې کدی څه ونه کی نورستو د هغه زندگی چې دا هغه ډېره زیاته داسې زپلی وی او زه هم ګورم نو خفه شمه. نو بای چې سړی په دغه ځوانۍ کې په دغه خلطې خوښۍ نو په دغه وخت کې سړی پیسہ سیف کی او ځان ته روزګار بچو ته روان کی او ځان لپاره داسې د موسیقۍ سره سره سبل بزنس روان کی. نو زما په خیال چې دا لویه خبره ده، نه چې سړی دی اخیری کې بیا دې تکینی چې هغه د حکومت نه غوښتنې کوي یا د خلکو نه خیرونه غواړي، نو الله دې مثبتي دغه ورځې نه. نو زه شکر الحمدلله د الله نه ډېر راضی یم، خدای پاک ډیر کرم دی پما باندې. او نور ملګرو ته هغه خاص لرم میسج هم ورته ورکوم چې هغه کم وخت د پیک وی نو باید چې دی ځانو پیژني او د خپل پیسې سیف کی په ټیک ټاک طریقہ یو بزنس ته روان کی سره د موسیقي سره. نو موسیقي باید چې ته د شوق ته پاره بیا وکړي چې لکه ته خون داخلي د موسیقي نه.
واقعا هم ډیر خوله خبره مو کړه او آینده د پاره باید سړی کار وکړي ځکه چې ټول مرته نه سړی ځواني او نه بیا دغه شهرت وي. تاسو ډیر خوله خبره وکړه. نو استاد
مسله دا ده جی کنه چې دلته خبره کومه چې زمونږ سره هغه کاپی رائټ سیستم په دې وطن کې نشته دی، په دې هیواد کې زمونږ نشته دی. نو بیا نن سبا چې دی د ډېر وخت نه دغه یوټیوب چینل د خلکو را روان دي، هغه کار کوي. په دې کې هم داسې وشي چې ستا یوټیوب چینل دی او داسې هیکران داسې خلک شته چې هغه یوټیوب چینل در لبلا کی داسې دی. مخ ورځو کې زموږ خبر شوم زموږ ملګری دی سندرغاړی دی چې هغه چینل چا بلا کړی دی کنه. نو دلته دغه مسلې هم پکې راشي. نو بل یوټیوب خو دلته اوس دغه سیستم دغه هنرمندان یا داتې خبر شلو کنه. نو سره د دې چې لکه سړی دی یو څه روزګار روان کی اوس کدا زما عمره سندرې ما چې په لږ وخت کې ویلی دي. نو کدا په زه په بل دنیا کې وی په بل هیواد کې وی او دومره البومونه زما ریکارډ شوي وی او دا د دې کاپی رائټ سیستم هلته په ټوله دنیا کې موجود دی. نو چې څنګه تا وویل چې دا به بلیونر به وي دا زه به پتن لګي چې څومره کنه. خو زه اوس هم د خپل رب نه ډېر زیات شکر گزار یم د الله په ما باندې خصوصي رحم به دا ویم چې په ما باندې دی چې شکر دې زما هر څه برابر دي دا الله نه ډېر راضي یم او ډېر الله دې راضي شي.
سرفراز خان سیاست سره مو شوق شته یا کوم پارټي سره تړلې یې تاسو؟
د سیاست سره خو داسې شوق به نشته چې زریو خو دغه شوق لرم چې یاره موسیقي چې دا د دې لغاړي د خشیر لغاړي د دغه خپلې جبې د دغه خپلې خاورې د دغه پښتنو خدمت وکم.
سرفراز صاحب اکثر دغه شیرونو په ویلو سره یا نور اسې هم دغه هنرمندان د غواخونو سره مخی دی او تنظیم دی او چا د خوانه خدای به که تاسو خود داسې کم غواخ سره نه مخ شوی تر وسه پوری چې تاسو ژوند ته تری خطر وي؟
نه الله دې نه کی او داسې څه تکلیف یا داسې څه پیښه یا داسې څه خبره خو نه ده شوی تر اوسه پورې. او نه ما داسې څه سیس هم ویلې دی چې لکه ما له دې دغه تکلیفونو سره دې مخامخ شو، داسې څه نشته.
زه شکر دی چې په امن کې خوشحاله. لږ به داسې شخصي ژوند نه یو دوه پوښتنې وکړم که اجازه راکوئ.
قربان.
ښه، تاسو اوسه پورې جره یې که واده مو کړی؟
انا ما واده کړی دی.
ښه، ډېر ښه. سرفراز خان دغه هنرمندان خو ډېر حساس وي، داسې په لږ خبره خفه کېږي او په لږ خبره خوشحالېږي او بیا هر څه په خپل خوښه غواړي. ما ته پته ده چې هنرمندان ډېر حساس وي. نو واده مو هم په خپل خوښه یعنی د مینې واده کړی کنه د مور پلار په خوښه مو کړی؟
واده خو ما جی د مور پلار په خوښه باندې کړی دی. د مور پلار مرضی و زما هم پکې مرضی شامل و. بس
دغه ستاسې مرضی پکې ډېر ضروري ده کنه. نو ماشومان هم لرئ د خیره کنه؟
زه اووه الوادونه لرم، درې هلکان دي څلور جینکۍ دي.
ماشاءالله ماشاءالله، خدای دې درته نیکمل ستري کې ټول. سرفراز خان خبرې مو ډېر خوږې دي، چې څومره خبرې کوو خوند کوي. خو دغه پروګرام بیا زموږ ډېر اوږدېږي، نو که په پای کې بیا هم یو ښکلې سندره زمزمه کې خپلو مینهوالو ته، نو موږ به هم ترې خوند واخلو او ستاسې مینهوال به هم ترې خوند واخلي.
سمه ده.
ha چه رازی خپلوان چه سنه مری رازی خوکم ده چه رازی دوره می پزڑگی رازی خوکم ده چه رازی دوره می پزڑگی رازی خوکم ده چه رازی خپلوان چه سنه مری رازی خوکم ده چه رازی
دیر خپل شعر دی
پا ما بانده ی کور ده کشمالو ده بوٹو ڈاکو پا ما بانده ی کور ده کشمالو ده بوٹو ڈاکو ویل دی لخا پیری رازی خوکم ده چه رازی ویل دی لخا پیری رازی خوکم ده چه رازی دوری می پزڑگی رازی خوکم ده چه رازی دوری می پزڑگی رازی خوکم ده چه رازی
ډیر خسته او ما چې مبالغهونه کوم په اول ځل مې واورېدو خو ډیر خوندور و. سرفراز خان زه په پای کې بیا هم تاسې نه ډیره ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. ستاسې د وخت راکولو ډیره زیاته مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.
کور مو ودان. ستاسو نه یو جهان مننه. او زما د اوریدونکو نه کوم ملګری چې ما ګوري د مشال ریډیو لخوا نو ډیره مهرباني. یو جهان مننه. خاد او آباد خوشاله بریالي اوسئ.
زه نغمه یم. زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
جی نو سر بھائی